موفق باشین. سلامت.
سلامت باشین.
رو حال با نوریاس نوری باشد.
بله مصطفی صدیقی مننه. قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي. دوه منی مای کی دوه ونس پروګرامونه تر خبرو خو به هم د بلجیم د پلازمین بروکسل په پرونه حمله ډیر تمرکز شوی. په دې حمله وروسته په بلجیم کې لوړ احزارات نیول شوی او په یوشمیر سیمو کې هم د لټون عملیات پیل شوی. دا چې د حمله په بلجیم کې په میشتو افغانانو او د غرض اروپا په نورو برخو کې په افغانانو نورو کډو لو تغیز وکړي. د یو شمیر افغانانو نظرونه مهم اخیستي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځنوژن کې برید لپاره تیار شوی و پولیسو ته ځان سپارلی دی. او په بلجیم کې د پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنی چارو د وزارت د سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک شو او له مخې به په اتن کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانستل شي. خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د یونان د بهرنی چارو د وزارت د سیاسي چارو له عمومي رئیس سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمایندګي پرانستل. هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو څخه وبلل. کابل ته اتللی دی لوړپوړي یونانی ډیپلوماټ همدارس افغان محصلینو ته د لرغونو پیژندنې په برخه کې د تحصیلي بورسونو د ورکولو او د مینپاکۍ په شمول په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه ورکړې. یونان چې دا مهال د زرګونو غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی د افغانستان د سیاسي نمایندګۍ د پرانستو پر اړتیا وخت پر وخت افغان چارواکو ټینګار کړی. خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه له یوناني لوري سره رسمي موافقه لاسلیک کیږي. تمه ده چې د دې سیاسي نمایندګۍ په پرانستو سره به افغان حکومت وکولای شي هلته د ایثارو غیر قانوني افغان کډوالو سره بیرته هیواد ته د سنیدو او یا د هغوی د نورو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځنوژن کې برید لپاره تیار شوی وو افغان پولیس ته ځان سپارلی دی. دغه ماشوم وایي ابوذر نومیږي او د پېښور په وزیرباغ کې اوسېدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه سوه او پلار یې موتا دی. نور ترونه یې د دیني زده کړو لپاره مدرسه کې شامل کړ چې هغوی افغانستان ته د ځانمرګې برید لپاره راواستوه. هغه پرون په ننګرهار کې خبریالانو ته په دې اړه چې ده ته څه ډول روزنه ورکړل شوې وه داسې وویل.
ما دې ویل چې دا شایم مونږ ته دا زیول وغاره خو دې چې لا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته دا خاله چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ یې دلته بس.
ابوذر وای کله چې په یو جماعت کې د ملي اردو سرتیری پر لمانځه ولیدل د برید لنیاته واوښت. د ننګرهار والی سلیم کندوزی خبر اعلان تول دی ماشوم ته به په افغانستان کې د دینی زده کړو زمينه برابر کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپل تیر دوه لوبو شې تجربه ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوی دی. د واینن چهار شنبه د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډیر چمتو دی. د افغانستان او انګلستان د ټیمون ترمنځ نن د لوبه د هندستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت ماځګر 3 بجې پیلېږي. د افغانستان بل لوبه د مارچ په 28 نیټه له ویسټن ډیز سره ده. د افغانستان د کرکټ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو تول کچیر افغانستان د دوه لوبي وګټي د دې چانس لري چې د کرکټ د نړیوالو شلاوریزو سیالیو نیو پایلو بتلار او مومي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دوه لوبي د سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې بایللې دي. بیا هم شرغلست. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونۍ خونړۍ بریدونه وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژل او تر 180 زیات نورې ټپیان کړل، چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی دی. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی دی. د سې شنبې د ورځې له چاودنو وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه تیارسي حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانی سربیره 225 اضافي سرتیری ځای پر ځای کړی دی. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دا ظالمانه او نازوان مردانه بریدونه بللی دی. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو له مقر څخه سینن ټلویزیون ته د دغه حملو په اړه داسې وویل:
The attacks in Brussels today reminds us of how important
it is. دوی په بروکسل کې نننی حمله مشته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپل هیوادونو، قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی اوسو. بلخوا د بلجیم رسنوی د امنیتي کیمرو هغه تصویر خپور کړی چې پکې درې د ځوانو مرسړي د هوای ډګر د لاسي کراچۍ سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک بریدګر ګڼي. د راپورونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوی ځانونو ته چاودنه ورکړي، خو چارواکي وایي دوی په دریم بریدګر پسې چې ګمان کېږي له پیښې ژوندۍ تښتېدلې لټون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو ژغ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو شرطلونکي ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو ورته ناستو او د کیوبا له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله، د امریکا ولسمشر په یو دیموکراتیک سیستم کې ازادي وستایلې او وی ویل غواړي چې د کیوبا خلک دا نه ده له شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به په خپله هواري سي. اوباما د وینا په یو برخه کې پر کیوبا د متحده ایالاتو لخوا د لګول سو بندیزونو په اړه وویل:
As President of the United States, I've called on our Congress to lift the embargo.
د وای د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه به ل خپل کانګرس څخه وغواړم چې پر کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زو بار دی. دا پر امریکایانو هم ده چې غواړي دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګري پیل یا پانګونه وکړي. اوباما کیوبا ته په خپل دی تاریخي سفر کې تر دې وینا ورسته د حکومت مخالفینو ویډل سره وکتل او بیا د کیوبا او د امریکا د دوو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبي ننداره وکړه. لاتین امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې بنن چهارشنبه ولسمشر باراک اوباما په ارجنټین کې له چارواکو سره وګوري. او روسیه او فنلند موافقه وکړه چې په موقته توګه به په خپل کې د شمال پر هغو دوه لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي. دا موافقه پرون په مسکو کې د فنلند او روسیه د ولسمشران ترمنځ لاسلیک شوه. د دې موافقې لمخې د سالا او ریا جوسیپی سرحدي لارې به یوازې د فنلندیانو، روسانو او د بلاروس د اتباعو او د هغوی د کورنوي د غړو لپاره د شپږ میاشت لپاره خوندي وي. د خبرونو پای.
لسید کمال شعارف نمانه چه دفانسان او نلی دیده سات مهم خبرونه واورول که غالی بیا هم ده خبرونه ول ولی دی ازادی رادو پا وی پانه کشته پتا مو ده ازادی رادو ان تکای اورگ یا تکای کام ودانې خبرونه کې اوریدل چې د بلجیم په پلازمینه کې پرونی یو حمله وروسته د هیواد امنیتي پلوه د تیارسي په تر ټولو لوړ حالت کې دی او په ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي دي. په بلجیم کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه بریدونه به د ټولو کډوالو په تیره بیا د مسلمانانو پر ژوند په دې هیواد او ټولو اروپا کې بد اغېز وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېز کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم.
د یو پټ سند لمخه چې یو کاپی وی برتنوي ورسپانې ته پلاس ورغلی اروپאי ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالی مرستې کمی کړي. که دا هیواد دې ټولنې که افغانستان دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلی په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یو دینی مدرسه کې زموږون کې حمله ته تیار شوی او افغانستان ته استول شوی و څه سبب شول چې له حملې ډډه وکړي.
جماعت دن نشم معمولس کا وہ بس چوں یہ تو دا ٹول پولیساں ٹول فوج لگا جماعت ترا گئی نماز لے کے دارا خوشی نہ ماتے تے ویلو ٹول کافراں دی ٹول دا امریکی والا پسند دی چوں کہ تو ٹول مسلماناں
د افغانستان په اړه نړۍ والو رسپانو ته کتنه کوو او د انصاف پلټکه او ازادي واوریدونکو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې تر خبرو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په پرونیو خونړیو حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی. په دغو بریدونو کې چې په هوایي ډګر او د بروکسل د مترو په یوه تمځای کې وشوې، د ټپیانو شمیر هم 180 تنه ښودل شوی چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. له بلې خوا د نړۍ ګڼو مشرانو د بروکسل پروني بریدونه وغندل. په اړه تفصیل یې له اجمل ان څخه اورو.
د سی شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې بیرونکو صحنې پر ځای پریخي او د غلطې چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړي. د دایښ وسلواله ډلې د دې بریدونو مسولیت منلې ویلې دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او د غلطه د میټرو په یو تمځای کې 14 نکړي. د نړۍ ګڼو مشانو د بریدونو غندلې. په کابل کې له ارګ څخه وی خبرې شوې خبر پاڼي د ولسمشر اشرف غنی د خلی ویلې د بروکسل بریدونو یو اربیا ثابت کړ چې ترهګری پول نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده، بلکې د ټول بشریت پر ضد و خلړې پدیده ده. افغان ولسمشر یو اربیا د ترهګری پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګونه خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیس په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نور خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړي هر چیرې چې وي عملته دي پاتې شي. د اروپای ټولنې کارکونکو ته ویل شوی چې د ودانیو د نن پاتشي او د اروپای کمیسون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کخودي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدون وړاندې سالمانه او ناسوان مردانه بللی او د خپل هیواد لپاره تیار شي بللی. د اروپای ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یو خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنی او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټیشن کې چاودنی ټول تورستي بریدونه بللی. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې و چاودنه په غالب ګمان ځن وژن کې بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ شوبلې او رانې ویجاړۍ ویرونکو او بوګنونکو صحنې خي. پرون وخت د بلجیم رسنیو د درې هغه مشکوکو بریدکونکو تصویرونه مخبره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکو سړيخ کاری چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د ریپورتونو لمخې له دې درې کسانو څخه دوی ځانونو ته چاودنه ورکړي، خو په دریم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نختې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي د مګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی د بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې دویم وار لوی ترورستي بریدونه دي. تر دې مخکې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو. د تیر نومبر په میاشت کې د پاریس په خونړۍ بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. فرانسا، بلجیم، جرمنی او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربانه هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند څه اغیز لرلی شي او دوی په اړه څه وایي؟ اجمل ان په بلجیم او جرمني کې له څو میشتو افغانانو سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی دی.
خیشنواره په بلجیم کې میشت افغان دی. نو مولوی وای سهار مهال بروکسل ته نږدې په ورګاډي کې کار روانو چې لبریدونو خبر شو. نو مولوی وای لومړنی چې ذهن ته ورغلل هغه د خپل ماشومانو د خوندیتوب بندښنه و چې په همدې وخت کې خونځي تتلل. خیشنواره ویل بروکسل یو داسې خار دی چې وسیدونکو د افغانانو په شمول بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نور هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او به بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کیږي. ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیر د افغانانو په ژوند هم سر هر چې غپیخ وشوي مونږ ترې خبر شو. خدای شته کار ته پلار اومه نو زیات مزر کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومان په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چی په جرمنی کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپאי ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدون راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دي. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدون خایي د اروپאי وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکی چن کړی.
نو طبي خبره ده چې په یو ډول باندې کڅام په قانون لاړ خدوی طبي نه شي در سره کوله، په یو ډول باندې تا جدي نه نيسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلک وکړل هغه کې یو اضافي کس دی ټولنه کې. متاسفانه دا غیزي نن سبا د هغو کسانو د پاره چې نوی ماجه دا غلیدي
او غو د پارډیری ځاتمن شیدي. خغلې تنهاوی اروپאי ټولنه په ځنګړی توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په ملیونونو مسلمانان او لدی جملې افغانان اوسې چې دا ډول پیخي په دې ټولنه کې د دوی شوند او کار ل جديستون سره مخ کول شي. افغان شاعر او لیکوال جلال مرخیل چې په بلجیم کې ل کلون رئیس اوسې راته ویل چې دا ډول تروریستي پیخي په بروکسل کې چې د بیلابیل هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسې کې د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پرمیشت مسلمانانو په ځانګړي توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغیز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملی حملونو ورستم دوی ډیر په شاورو اندېښنو کې ول چې اتمن به ډیر تاثیر ولري، خو هغه مړه نه وازه کده خلک یو څه روشن فکر خلک دي، تعلیمونه کړي په خبره پويږي، نو تاثیر خو اتمن لري، خامخا به لري، خو په ډیر لوی کچې زه تمه نه لرم ترنه، ځکه دا خلک په خبره پوئږي او دوی په دې پوئږي چې خلک او بد خلک پاره طبقه او پاره ټولنه کې پیدا
کیږي. خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو لمخې څوک له چا سره په څرګند د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کول شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومي وډله کسان تر سره کوي د عام اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه لوي ورسی بلې تخرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکړه شي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک تر لاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې خنظر نه لري.
د چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی حمله به په بلجیم او د غراز د اروپا په نورو هیوادونو کې په میشتو افغانانو او د غراز د نورو اسلامي هیوادونو پر کډوالو څه ډول اغیز وکړي د یو شمیر افغانانو نظرونه مو واورېدل. د بلجیم چارواکو په بروکسل کې پرونی یو برید ځانوژونکی بللی دی. ځانوژونکي بریدونه هم هغه څه دي چې د نړۍ د بل هر ګوټ په نسبت په افغانستان کې ډیر کیږي او ډیری افغان کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې دي. افغان چارواکي په دا ډول بریدونو کې د پاکستان لاس ډیر ښکیل بولي او وایي اکثره دا ډول بریدګر یا په تېره بیا ماشومان د هغه هیواد په دینی مدرسو کې روزل کیږي. وړاندې د هغه ماشوم کیسه اوري چې په ننګرهار کې چارواکو ته ځان تسلیم کړی دی او وایي چې د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې ځانوژونکي حملې ته تیار شوی وو او افغانستان ته استول شوی وو. څه سبب شول چې دغه ماشوم له حملې ډډه وکړي؟ په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 ته په سربیره د غراز لو خارونو کې د سهار له وو وجود ماښام تر وو بجو اوریدلی شي او له وو وجود ماښام وروسته د سهار تر وو بجو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم په همدې څپو مهیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبه لوستل.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د بې سرپناه معتادانو لپاره نوي تاسیسات اغیزمن تمام شوي. ورځپاڼې په کابل کې یو غم لړلې صحنه انځور کړې ده چې پکې د پولیسو خطه تر پله لاندې په سلګونو بې کوره وره معتادان شته او شاوخوا یې ډډو پورته کیږي. لاس انجلس ټایمز د محمد پونم د یو څلرشکلن معتاد نوم یاد کړی دی چې په ایران کې زیږیدلی او هلته په نشه یي موادو روږدی شوی دی. دا ځوان اوس په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د درملنې لپاره بستر دی. دا معتاد وایي چې پخوا به په واورو او بارانونو کې هم تر پولیسو خته لاندې وو. شاوخوا به بویونه لټیدل او ژوند داسیو لکه وحشی ژویو سره چې شپې سبا کوي. اوس څلرویشت کلن محمد د ورسپانې په وینا د بې سرپنا معتادانو په لومړۍ ډله کې له هغو 1450 کسانو څخه یو دی چې د علاج لپاره ابن سینا روغتیایي مرکز ته لیږدول شوی دی. ورسپانه زیاتوي چې په زړه پورې ټکی دا دی چې د ابن سینا د درملنې په مرکز کې پخوا د امریکا یوه ستره پوځي اډه وه او نوم یې د فینکس کمپ و، خو کله چې دا مرکز افغان حکومت ته وسپارل شو حکومت د معتادانو د درملنې مرکز ترې جوړ کړ چې د 1500 کسانو درملنه په یو وخت پکې کیدای شي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د هر معتاد د علاج لپاره 45 ورځې پکار دي. ورسپانه وړاندې لیکي سربیره پر دې چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا امریکا په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر لګولی دي، لا هم د نشه یي موادو کاروبار په دې هیواد کې روان دی، ځکه چې جنګ سالاران، یو شمیر چارواکي او سیاستوال او د طالبانو مشران په دې کاروبار کې لاس لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدر موادو روږدي دي. ویل کیږي چې یو شمیر افغانان په ایران او پاکستان کې په نشه یي موادو اخته شوي او اوس افغانستان ته ستانه شوي دي. د لویدیځ وی بلې ورسپانې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده، د هغو کډوالو چې په اروپا کې اوسي. د ټلګراف یو پټ پلان ته اشاره کړې ده چې له مخې اروپایي هیوادونه غواړي تر 80,000 پورې افغانان له دې لوی وچې وباسي. د ورسپانې په باور اروپایي هیوادونه د دې پلان د عملي کېدو لپاره باید له افغان حکومت سره سلا مشوره وکړي او له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي تر څو په افغانستان کې بیرته ستنېدونکو افغانانو ته زمینه برابره شي. ورسپانه لیکي که څه هم افغان ولسمشر مخکې ویلي وو چې د هغو کډوالو لپاره به ستونزې راکمې کړي چې هیواد ته ستنې شي، خو حکومتي چارواکو دې ژمنې ته پاملرنه نه ده کړې او کډوال چې افغانستان ته بیرته ځي بې برخلیکه پاتې شي. د ډیلی ټلګراف په وینا تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په هیوادو کې 1,00,000 افغانانو د پناه درخواستونه سپارلې دي.
ازادي راډیو هورې د سهار 8:22 دي. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې ځانوژن کې حمله ته تیار شوی او افغانستان ته استول شوی او له بریتس څخه ځکه لاس واخیست چې په یوه جماعت کې ولیدل چې افغان پوځیان لیک په لمانځه ولاړ دي. دا د هغه څخه خلاف چې د ته په مدرسه کې ویل شوی چې هلته ټول کافران دي. دغه ماشوم د ننګرهار چارواکو پرون په جلال آباد کې خبر اعلان ته ښکاره کړ. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره هم د خبري کانفرنس ته ورغلی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې ځانوژن کې برید لپاره تیار شوی و دوه ورځې وړاندې افغانستان ته دراتک سره سمې ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پیښور د وزیرباغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی، نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځانوژن کې برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي:
بس بیا زه مدرسه کې خپل ترغان واچولم، بس هغه کې بیا تقریبا ما دوري کال درس او په یو کال کم ټایم زما پوره شو، هغه نه پس ما ته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما ته ویل چې دا شایم مونږ ته ودا زیو لوبانه خو دې چې دا وویل ته ظلم چالو یې دل کدا سی. بس خلکو ته ودا خاله چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ دی ولته. بس ویل چې څوک دغه د فارمو ما ورته ما یاره اسیم څوک نشته زما ولاړ شم.
ابوذر وای کله چې د افغانستان ترازی او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري نو پر خپل پریکړه پښیمانه کیږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري.
بس ما دې وای چې دا ځان دی لاړ شي وصل تا تورخم کې کوس کې لالپورې ګاډي وکی نه وای ته لالپورې لبوزي قال لاړ کې لکه تصویران ور کړی تا ته لاړ کې او کس ولاړ وصل تا وای له ځان اور کې وس تا وبوزي او کس له ځاو تا ته واسکټ واچې نو تا له وای ته دغه ونل چې لا شهر روان شو لالپورې ګاډي نه کوم چې و مې کته جمعه ته اذان شروع بس جمعه ته نه شوم معمولس کاو بس چې و مې کته دغه ټول پولیسان ټول فوج لکه جمعه ته راغلو ما زړه کې دارا خوشی را ماته ته ویل ټول کافران دي ټول د امریکای والا کسان دي چې و مې کته ټول مسلمانان بس بیا بخپل حکومت خپل ځان ور.
دغه ماشوم وای هلته په پیښور کې نګدي خوخوګ نه لري او کبیر تستون شي نو بیا به بیرته د خپل هغه استادانو لاس ته ورشي چې ځانوژن کې بریل لپاره تیار کړی وو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه ماشوم څلرویش سپاره حفظ هم کړی او ورته ډاډی ورکړ چې دی به خپل دینی زده کړې دلته سر ته ورسوي.
اسلامي خپور کړی افغانستان دی نو دا د شي اوسې می تراغې چې اوس به د یو خیسه د قران قاری شي او په همدغه اسلامي تعلیمات نور ساهوت پارک کې ورسوي او نور ځوانان ته شان ځوانان د دین او بالخصوص د علم پرانا باندې خښته شي.
له دې وړاندې په وار وار یو شمېر دولتي چارواکو د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپل اندېښنې شریکې کړې وي چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځنوژنکو بریدونو ته تیاریږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د یو پټ سنت لمخه چې یو کاپی وی برتانوي ورسپانه ته پلاس ورغلی اروپאי ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالی مرستې کمی کړي که دا هواد دی ټولنې غړو هوادونو ته ورغلی په زورګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د یو افشاسي پلان لمخي اروپאי کمیسیون په افغانستان ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد ته په هغه صورت کې مالی مرستې کمی کړي ک افغان حکومت له اروپאי اتحادیه هیوادونو د زرګونو افغان پناهغښتونکو د استولو سره موافقه ونه کړي. دغه مالی مرستې د افغانستان د ناخالص کورنۍ او عوایدو 30% برخه جوړوي. په دغه سند کې دا خبره منل شوې ده چې ک دغه پلان پالیسی او له افغانستان مالی مرستې وګرځول سي د دغه هیواد د کمزوري دولت ترنګې دوه خطر سره. د دې پلان لمخې به پراتلونکو کې شاوخوا 80,000 افغان پناهغښتونکو له اروپا څخه وایستل سي. د ټلګراف رسپانې راپور وايي د دغه پلان لمخې د افغاني ټولنې لوړپوړو غړي ته به د اقتصادي پناهغښتونکو له ایستلو سره د موافقه په بدل کې په اروپا کې په پوهنتونو کې ځایونه او د سوداګرۍ مواقع ورکړي سي. د ټلګراف رسپانې د راپور لمخې دغه پلان د اروپאי کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې او د بهرنۍ عملیاتو خدماتو ادارې لخوا چمتو شوی او دولتي سفیرانو ته د مارچ په 3 نیټه لیږل شوی دی. تیر کال په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 11,000 ملکیانو تمرګ جوړ لاوشته ده. د اقتصاد د مخ پر خرابې دو وضعیت لکبل هم ویل کېږي اروپا ته د پناهغښتونکو شمیر به زیات سي. په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان د جګړو لکبل بې کور سوي او 15.4 میلیون اوس هم په ایران او پاکستان کې کډوال دي. په اکتوبر میاشت کې اروپאי اتحادیه د افغانستان لپاره د نړیوالو مالی مرسته کوونکو سرمشریزه جوړوي. دوی غواړي د افغانستان لپاره د 2010 کال څخه تر 2020 کال پورې مالی مرستې ټولې کړي چې دغه هیواد وکولای سي خپل اوسنی اقتصادي وضعیت ته ادامه ورکړي سي. د اروپאי کمیسیون د رئیس جین کلاود جنکر همکاران وړاندیز کوي چې دغه سرمشریزه د یوې وسیلې په توګه کاریدای سي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د اروپאי هیوادونو لخوا هلته د تللو افغانانو له ایستلو سره موافقه وکړي. په دغه پلان کې راغلي چې اروپאי اتحادیه هیوادونه افغانستان ته تر ټولو زیاته مالی مرسته کوي چې تر 2020 کال 1.4 میلیارد یورو دی. دغه سند یادونه کوي چې د ولسمشر غنی حکومت پر مالی مرستو ولاړ دی او د اوسنۍ بهرنۍ مالی مرستو د نشټوالي په صورت کې دغه حکومت شایي ادامه ونه کړای سي ځکه چې لګان شمیر اقتصادي امنیتي او سیاسي ستونزې سره مخامخ دي. شاوخوا 1,600,000 افغانانو په اروپאי اتحادیه هیوادونو کې د پناهغښتنه کړې ده او دوی یونان ته د تللو پناهغښتونکو څلورمه برخه جوړوي. له هغو سیمو چې پکې امنیت ستاسو د تللو اقتصادي پناهغښتونکو په زور د ایستلو په بدل کې به اروپאי په هنتونونو د ایراسموس بورسونو للاری افغان محصلینو ته د تحقیق او لوړو زده کړو مواقع ورکړي. خو دغه سند خبرداري ورکوي چې د دوغ بورسونو للاری تلونکو افغان محصلین شایي بیرته خپل هیواد ته لټګډډ وکړي او په اروپאי اتحادیه هیوادونو کې پاتې شي. اروپאי اتحادیه به استلسیو پناهغښتونکو روزي او هغوی ته به روغتیايي خدمات هم ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید هلمند تراشي ځکه د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او خلک لډیر ستونز سره مخامخ دي. اسلم آرمان لخوس لیکي نننۍ لوبه چې د افغانستان ملي ټیم له انګلستان سره کوي د افغان لوبډلې کوچ او کپتان باید د لوبغاړو په انتخاب کې له پوره دقت کار واخلي. مسلم صادق آشنا له کندهار لیکي د افغانستان حکومت باید یو داسې دارالعلوم په افغانستان کې جوړ کړي چې د بهرنیو هیوادونو له مدرسو څخه د افغان طالبانو مدرسو کې د افغان طالبانو د روزنې مخه ونیول شي. دغه راز د غزنی څخه هم
محمود روشن لیکي چې د غزنی په اکثر ولسوالیو کې مسلکي ښوونکي نشته. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي 903 شمیرې لارې مو راسته ولي وو. له تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډیر زیات دي خو موږ یې هرو مرو په خپرونو کې درته لولو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي. خو اوس بیا هم سید کمال شاه عارف ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژن کې برید لپاره تیار شوی وو، افغان پولیس ته ځان سپارلې دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښه تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونی خونړۍ بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې په دلټون عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیو بیانو ژغ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو شراتلونکی ولټوي. او روسیه او فنلند موافقه وکړه چې په موقته توګه به خپل کې د شمال پر هوغو دوه لارو محدودیتونه وازه کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ټکی کم د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم صاف او وازي اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په بروکسل کې پرونی وبریدونه یو بیا ثابت کړ چې ترهګری پولې نه پیژني او نه پیوي سیمه پورې اند ترلې مسله د ارتخ په خبر شوی خبر پړنه کې ولسمشر غنی له خولې د بریدونه غندل شوی ترهګری سیمه او ټول نړۍ ته ګواخ بلل او په وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر دغه راز ویلي چې افغانان چې کلونو راځي د تروریزم قرباني دي، د بلجیم د خلکو دغه درد احساسوي. پر افغان ولسمشر سربیره د نړۍ ګڼو مشرانو هم د بلجیم د پلازمینې بروکسل پرونی بریدونه غندلې دي. پاکستان یو چارواکو هم دغه بریدونه غندلې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه بریدونو په خبرګون کې ترهګر او ترهګری د انسانیت دښمنان بللي او د دې مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. لا پیښور د ازادي رادیو خبريال پر راپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر پر بریزلز کې ترهګریز بریدونه غندلي او د دې پدیدې د لمنځولو لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د سیشمې پرسپې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي پاکستان په بریزلز کې ترهګریز بریدونه په کلک ټکو غندي، د بلجیم له حکومت او خلکو سره په دې پیښي حواله خي او یو ځل بیا تکرار کوي چې موږ ترهګری چې هغه په هر شکل او بڼه وي په کلک ټکو غندو. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه ترهګری بریدونه په خبرګون کې ترهګر د انسانیت دښمنان بللي او په خبره چې د نړۍ یو مذهب هم د بیګونه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. د پاکستان سرکاري تلویزیون درا په لمخې خاغلی شریف د ترهګری د ځپلو مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. له بلې خوا د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سه‌شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو څارنې لپاره د سیمې ته ورغلی او د پوځي عملیاتو په لاسته راوړنې ډاډ خوندلی دی. د پوز ویان جنرال حسن سلیم باجوا په خپل ټوټر باندې لیکلي چې خغل ریل شریف شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال شوال ته هم تللی او په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو څارنه پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې د روسي ترهګر او دغه د پټنځینو تر ځپلو پورې په سیمه کې پوځي عملیات جاري وي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضربې ځپ په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پوځي مقاماتو په وینا په دغه عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسله وال جل شوی او دغه لزګونه پټنځاینو لمن زوړل شوی دی.
ازادي رادیو لوونه تروو
د
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د انګلستان له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په وخت مازدیګر 3 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دو لوبو کې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی ویلي چې د نننۍ لوبې لپاره د افغانستان ټیم ښه چمتووالی لري. د نړۍ د شل اوریزو کرکټ جام لوبو ته عصمت څاروان کتنه کړې ده.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلې. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلې، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلې. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټینګ دی، خو کمزوری ټکی باولینګ دی. ویل کیږي چې پر باولینګ زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په نه دیرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,00,000 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,00,000 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. یون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1,303 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمال دي.
خلاص دی سیکل نه کنه دی انځه کل نه کنه سی
پس کا که امر بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې څه کار نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 3:00 تر 5:00 بجو
له ازادي رادیو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په دې ځای کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلګونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې نه خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزې ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړي بیا ولسمشردای هڅوله او ژمنه کړي والی سپته هم ویلي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زکړو لپاره د لوړو زکړو لپاره یو اسلامي هیوا ته وړیکو. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې شوي په تروس پر دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې د موضوع خطا سروخانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو اورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د اقرب په 15 سمه جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده، نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې ده قاری صاحب مادیدون نمیگیره، خوش آواز قاری ده، د لوګر په سطح استوری ده، نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس جمهور د خپل تسبیح هم ورکړې، د لاس تسبیح هم ورکړې، هغې کې مونی ډېر نوازش وکړه. والي صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب برا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو. اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي، له 15 میاشتې هم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم، تر اوسه یو میلی متر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر ورسره شته، ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هغه موږ څه پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب دره چې ما ولیدل، والي صاحب ویلی چې زه خپل رئیس صاحب جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته 2 میاشتې کېږي والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې. نو 2 میاشتې نه هم زیات. خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست، سخنگوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته. خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس صاحب جمهور والي صاحب سره وکتل، څه یې ورته ویلي یا یې ونه ویلي. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته یې وکړم او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه؟ دا برس چې راځي، برس خو د زورمندان له طرفه په هوا کې چور کېږي، نو غریبانو ته چی نه پاتې کېږي؟ یو رئیس صاحب جمهور چې یو لطف وکړو، هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وایي ته د ما کار پسې نه ګرځې، مال زه پېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم، خو نتیجې باندې تر اوسه د څه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلې. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي، نو ټول هغه کولی شي چې دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته وایم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه، شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبر ورته مطرح کړې. خو که غږ دې اوري، رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي، ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو، خپله یې دا خبره وکړه، خپله یې دغه تحفه ورکړه، خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم سالی سره شریک کړه. خغلی سالی په اړه راته وویل:
بلې کاری مادبین عباسی جاد عظیم زوی د لوګر د کونګار اوسیدونکی دی. کله چې ولسمشر لوګر ته راغلی و، هلته بیا په غونډه کې کاري صاحب مادبین عباسی تلاوت وکړو. د ده ښکلی غږ او ښه تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه د خپل تسپی د لاس تسپی ډالې کړې. او غوښنه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړ چې ان شاء الله دا کاري صاحب زه خارج مصر یا بل هیواد ته د زده کړو لپاره استوم. دغه موضوع موږ کاملا په جریان کې وو. تو زل په خپل کاري صاحب موږ راوخته لارند راوخته دي. والد صاحب د نن ټول اسناد وغوښتي دي، کوم تحصیلي اسناد دي هغه موږ سره دي. خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والي صاحب بلکه په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره ته لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع، او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم. موږ انشاءالله کاري صاحب امامالدین عباسی ته ډاډ ورکوو چې ته موږ د یاد نه وتلی ته زموږ ذهن کې، او انشاءالله دغه موضوع به دي بالکل تاکیدی او کوم واضح اثر شوی ده ان شاء الله غنو برخه منتی کارونه دي. تاسو معلوم دي چې تروس په لاره جن فوټ نه ده تل او مشر خو تاسو معلوم چې خو زه تر مسلې یا په ټلیفون یو دي کانفرنس باندې خلې ان شاء الله په نو شپو کې ولا مشر سره ملاقات لري. والي صاحب دا موضوع په لړ کې ان شاء الله کله چې ولا مشر سره ولید دا موضوع به سره اتمن یادوي چې موږ په لوګر ولایت کې خپل تلور شمیرل لرو. د ټول د غریانو لپاره هر هغه څوک چې شکایت لري، هر هغه چا چې کار ځنډېږي، هر هغه څوک چې کار نه کوي، موږ دوی ته بار بار اعلان کړی دی. بیا هم ورته اعلان کړو دوی کولی شي یو سل څلور شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نسل ده او په خپله هر شپه په خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات چې د ورځې په جریان کې تېر شوي دي هغه په خپله دغه موضوعګانې ټول چې تعقیبوي. انشاءالله داسې کوم موضوع نشته چې واسطه واسطه بازي ولایت کې شکایت کې شکایت نه کوي ټول دا موږ ډاډ ورکو. بیا هم تنه ویل کېږي څوک تاسو کوم شکایت لري دوی دې مهرباني وکړي د سرسرو شمېرې لخوا دې زنګ ووهي او خپله مشکل خپله اداره دي هغه ماته په نښه کړي چې کومه اداره کې دوی کار نه کېږي او دوی واسطه بازي کېږي چې موږ هغه اداره سر اسمن زنګ واغوسته پوښتنه وکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوټه ازریف وی
ګرک وې ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه په سیور کړی.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونه د انصاف فلټک خبرونه چې تاسو واولیدل تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو کشمیر د 0902293 تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. تر هر څه د مخ غوړم تاسو ټول دوستانو ته که د افغانستان په هر ګوټ کې یاست یا له افغانستان د باندې ژوند کوي د نوې 1995 لمریز کال د رارسېدو مبارکي درته وایم. په دې هیله چې دا کال زموږ د هیوادوالو لپاره د خوښۍ او سوکالۍ ډک وي او د ژوند هر شیبه مو د پسرلي د ګلانو په څیر تازه او ښکلې وي. خوشحالم چې بیا هم تاسو د خپل خبرونه وخت یعنی د ازادي اوریدونکو د خبرونه وخت را ورسید. نو د تل په څیر مشت تاسو پیغامونه را رسیدلې دي غوړم داونی د نوې کال دراتلو په مناسبت هغه پیغامونه لمړی در ووروم چې زموږ اوریدونکو هم د همدې شمیرې او خبرونه للارې مشت تاسو ټول ته د نوې کال مبارکي ویل دي. نو متندوم د دوی ویناوي په خپل د دوی په ژغونه کې وورو.
السلام علیکم. زه قاری محمد رسول دین غرهار ولایت نه په تماس کې يم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکه هلي او د نوې کال د برارسېدو باندې خوښي او خوشحالي وړاندې کوم. پس د سلام مې د غوښتنه ده د افغانستان د حکومت نه چې تاسو د دهقان د ورځې په مناسبت باندې ورځ نوموړي د چاغې ته د بزګر ورځ ویلې کیږي. په دې باندې بزګر څوکانی وی خوري وی سټي څه دې وکي چې بزګر سره په کیس مالی کومک نکېږي. نو تاسو سره وار کوي او نو تاسو تخم وار کوي او نو سره څوک نور مالی کومک کوي. نو بزګر غریب به څوکانی په دې ورځ باندې افغانستان د حکومت نه ميدا غوښتنه ده چې دا د بزګر ورځ سره قانون باید منډه شي د بزګر سره کومکو کې سره او تخم او نور اسباب سره یا ضروري ملحقات وتا خلاص کې ورکی و سلام با احترام.
ګران دوست تاسو پیغام مخبر کړ همدا چې افغان حکومت او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کال په نوې کې دوه سره چې د کښتونو د کرنې موسم د لوسګرو سرڅ کړی دی او څو پروګرام لري دا به د افغانستان د کرنې او بولګول وزارت د رسنیو د برخې مسول لطف الله راشد سره د ازادي رادیو په مرکه کې وورو.
راتون کې کوم بازګران لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو د وبو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبيري شبکو بیا رغونې پاکله منګوار چې یو سره نوي د آبيري پروژې بیا ورغو د هیواد بیل بیل برخه کې او همدارنګه د غنمو د ځاتوالې په او د غنمو د حاصلات زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړي پروګرام لرو چې غوړ په ساکل کې سلوي غره ټنه کیمیاوي کود او استرشوي غنم بازګر ته وي شو.
رشید سي محترم په ځنګړي ډول تاسو په 1995 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویات یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملی کړي.
بڼوالي پاکله په برخه کې غواړي چې نږدې 500 نوې باغونه جوړ کړي او زړه باغونه بیا ورغوي. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوې د شیدې مرکز نوې فابریکې جوړې کړو او هغه فابریکې چې جوړ شي په تیر کلونو کې د هغه ظرفیت لوړ کړي لکه په کابل پروان او لوګر کې د مهمه مرکزونه د 3000 لیتر شیدو پروسس پیاو راست دې ځکه لري موږ غواړو چې تاکل دا ځکه چې لاسر لته کې پیاو راست لوړ عوامدارنګ په ننګرهار کې دیز له فابریکه د خطیز پر عمل خطیز لبنیات فابریکه دا هغه ځکه لاسر ته نه دی موږ غواړو چې تاکل دې ځکه دیز درته نه ګوري او چاتو عوامدارنګ په نور برخونو کې په بازار موندل او په سړو خونو ته جوړول پاکله او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هر برخه ته موږ ځانګړي پلانونه لري او غواړو چې په تاکل کې دا ټول پلانونه عملي شي.
دیر له 15 نیم کال به د زراعت لپاره په افغانستان کې څنګه کال به وي او د کرنې وزارت غواړي چې بزګرانو سره په کوم برخو کې کومک وکړي هم راستو کړی په د کال کې
ټول برخې ته حمایت شي او زموږ پروګرام هم د دې چې ټول بزګرانو او مالدارانو لپاره سہولت برابر کړو په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو د لابراتوار کول چې شروع کیږي ترڅو چې دوی وکولای شي چې په ښه ډول وکړي مراقبت کوي او حاصلات جمع کړي او بازار ته وړي. د کرنې لپاره د 10 تهدیدونه داسې اوازې شته چې ګڼي تکل به وچکالي خو ورسای معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د دې مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو بزګر لپاره هم دا اوس موږ د سلارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت رسنیو مسول لطف الله راشد وو. هله دا ورېدونکو هم معلومات اخیستي وی چې د دغه وزارت پروګرامونه او پلانونه څه دي او دغه پروګرامونه وکولای سي د کرنې په برخه کې زموږ د بزګر ستونزې هوارې کړي. ورځو د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې پر نورو بیلابیل موضوعاتو مشتخ په پیغامونه پریښي دي د برخې ته به دغه دوستانو په سرګندونو دوام ورکو چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه یې مشترستولې او ورپسې به نورو دوستان هم وورو چې څه وایي.
سلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات. موږ د دې اسلامي حکومتګر نه ډیر مننه کوو چې خپل نمائندګان د سولې په اړه کې خپل وطن د خدمت لپاره راغلي او ټول طالبانو ورونو ته خدای لکو چې د خارجانو د منګول نه لاسونه خلاص کړي د خپل وطن په ازادي او پسوله کې برخه واخلي. نن سبا چې کوم خپل سوی جنگ ده د خارجانو د دې تر د افغانستان چې ویني توي دوه او د افغانستان د جهان او د مسلمان ملت د کړور د پاره دا کارونه روان دي. ټول طالبان نه هله کو چې خپل فرصت او په دې فرصت نه ګټه واخلي د خپل ملک خدمت وکړي. والسلام.
السلام علیکم سید رحمان شاطر د زابل ولایت خاکبغان او لوبالی د تاثیر په تماس کې یم. د حکمتیار د جوړې په برابر د ما نظر ده دا جوړه خدس وشي که یو خو له وخت نه اسلام ته ولا خدمت په نظر خدمت کړی بل یو څه خدمت کړی د برنامه د انم ولا کړی د شوای زم راوړ یم نو دا جوړه د ښکار د وشي. السلام علیکم.
سلام علیکم د مانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت وسیدون کایم. زه د ایران څخه خبرې کوم. زه دا نوې کال او نوې پسرلی ټول افغانان ته د صلح کال ګولم چې د موږ په دولت کې په خاوره کې جنگ ختم شي او صلح راشي او د ما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي حکمتیار صاحب نه او خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله نه او د طالبانو د مشرانو نه او د خاغلی مجددی صاحب نه او د خاغلی سیاف صاحب نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ صلح راولو په افغانستان کې او جنگ ته خاتمه ورکو. او دلته په ایران کې زه چې د مهاجرینو پوښتنه کوم د خاغلی حکمتیار صاحب نه خلک ډیر خوشحاله دي چې په افغانستان کې جنگ ختمیږي او صلح ته غاړه ایښې ده. که موږ په افغانستان کې جنگ ختم کړو پیشرفت وکړو پرمختګ به وکړو دغه لعنتي جنگ به د موږ د خاورې نه ووځي. او ودېش کاله افغانان وجنګېدل خو اوس افغانان باید دا ثابته کړو چې نور موږ جنگ نه غواړو. موږ باید په خپلو کې خبرې سره وکړو. کابل د افغانستان د خلکو زړه دی دسترخوان دی باید په دسترخوان باندې کینو صلح راولو د خبرو د لارې د تفاهم د لارې نه د جنگ نه په ټوپک نه په توپ باندې. دغه دولتونه چې اوس موږ جنګوي او د ښکاله جنګول باید نور عبرت واخلو. نوي نسل ته د افغانستان باید جنگ نور پرې نه ږدو. دغه نوي بچیان نوي ځوانان چې د موږ نور په جنگ کې باید ستر نه شي او صلح راوړو او افغانستان ته پرمختګ راوړو او پیشرفت راوړو افغانستان جوړ کړو ان شاء الله چې دا به د صلح کال وي د پرمختګ کال به وي په افغانستان کې ومن الله توفیق
د روزګان ولایت راوتلو سوالی نه می رنگ ته وهلې دي او د روزګان په ولایت کې سخت مقامات شروع دي لکه دغه څلور ولسوالۍ د چرچینو ولسوالۍ د دیراوت ولسوالۍ او د چوری او د روزګان دغه څلور ولسوالۍ ډېر د مسیرې په حال کې دي ځکه چې دلته هر ورځ جنګونه دي او روزان ډېر مقامات شروع دي او بل روزان ملکي تلفات نه رسېدلي دي خو ډېر سخت دي په حکومت په توان کې یو شی وي خو نفر دې ورته راواستي ورو کومک دې ورته راولي چې په توان کې وي د خپل مقاماتو پوستې ولکې د ټولو کې نه د مسلمانانو نه پذیري ورور جانه د بل جوالو ته خلکو کدي اړولې ورور جانه دا بېشي د افسوس ژوند دی الله دا پیغام السلام علیکم وای
السلام علیکم السلام علیکم زه درځم ولایت د چرچینو د ولسوالۍ مونږ وچار د کلی وسیدونکو یم د دولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي په یو واکسین کښنیان ته نور کول کېږي ما چې وګرځي بسپېرې کې زموږ کښنیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناست دي دغه ماشونه چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې یو پنځه سوه کالداري ورکوي د دغه په مزدوري د ورځې نو دلته دوه سوه کالداري ورکوي هغه چې ماشې راشي په کلي کښې وګرځي بېرته واکسین ویسي ویزغلي زما پیغام دې نشه سي وسلام
السلام علیکم زه امان الله د کندهار ولایت سه ټلیفون ته خوښ یم ما د افغانستان د حکومت او د ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه دغه ده چې دې وروره دغه د خپل بندیانو غم وکړي چې پاکستان کښې یو ډېر سخت حکومتونه تر کړي بې ګناه خلک یو مور پېښې هم کول او بله ته نیولی دي بې ګناه مسلمان خلک یې نیولي دي هلته کارونه به وکړي په جولۍ کښې اچولي دي شناختات په موضوع په دوه کاله جیل نه ورګډو غم دې وخوري او پاکستان ته دې ته دا تمه نه کړي چې دوی دومره په وطن کښې ناست په ملت کښې د دوی سوله ماته راولي وسلام به احترام
الو زه انارګل د انار د ولسوالۍ د چرا د ولایت ستا سره په تماس کښې یم موږ کوچیانو رمې لرو زموږ رمې دغه د بابوس پر رود باندې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي د ورورپورو چارواکو مو دغه هیله ده چې زموږ ته دغه پلچکان کښې او موږ خپل مالونه وو او موټر سایکلان پرت باندې تېر کړو مهرباني خدای دې وکړي چې راتېنه شرکي وسلام
جاجي اختر یم د درې د ولسوالۍ د مالدارو د کلي یو سړی یم موږ د ډېرو ستونزو سره روغ یو او موږ ته یو کومک راستوئ بابوس په سیمه کښې یم په چاتنګل کښې
السلام علیکم زه د مکه اوسېدونکی میرابل مې نوم دی دغه پیغام درته پوهېدم چې د افغانستان حکومت هېڅ حکومت نشته دی پاس د دلارام وګوره دغه ډریورانو ته ټولو عسکر پولیس ورسه ولاړ وي شلای مګر یا ته هرات خل ورسېږي یا ته پارانو ورسېږي د پارانو خواته دا پیسې بیا سل روپۍ اخلي چې هغه د کال پرې خرڅېږي او بل یو د پارا په ګمرک یو د مینه کالي نباسي نه د هرې پېرې سه کو بېخي چوب باندې بېخي حکومت مو پته رک نه لري ځکه د پارا والي ته محترم سل روپۍ یو ځای څخلي یو نیم سل بل ځای څخلي بیا پنځه سوه روپۍ شروالي ده که شروالي وي څه شي مالونه خو یا په کابل یا په غزني کښې خوله بیا شروالي هلته څه غواړي نو ټوله لار دا چور ده دغه د غزني ترافیک هم ډېر پذابي وي د کله ترافیک هم ډېر پذابي وي پنځه پنځه دی داس او مات پنځه دی دی خلي دو خو هم پنځه دی خلي د دو خو هم پنځه دی خلي هزار ای ورکړه هغه د پتلانو په جیب کښې تخته کړو بېخي چور باندې نه خدای پاک دې رحم په دې وطن وکړو بېخي څه بدالۍ دي نه د اشرف غني صاحب نه د عبدالله صاحب نه دا خواهش کړم چې خدای پاک دې د دره هغه ته کوچې وایت ور ولګوي او دغه منطقه وګورئ د هغه وګورئ بېخي د څه وي خو موږ د خپله وطنه بېزاره د خپلو موټردارۍ نه بېزاره یو
محترمه ستاسو او د نورو دوستانو د دې اونۍ راغلي پیغامونه مو داسې خپره کړه هیله ده چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلی وي البته د خپرونې د وخت سره سم دغه پیغامونه در ته خپره شول او هغه تماسونه چې پاته دي په راتلونکي خپرونه کې حتماً در ته خپرېږي ستاسو د ستونزو د هوارې په هیله او د یوه هوسا او سوکاله افغانستان په هیله تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم الله مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سلام مو با برنامه